همکاري وکړي. لن خبرونه مو د انیس اجمل ناوریده او سم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په اټک کې د پنجاب داخله وزیر په ډیره کې ځانمرګي برید لوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وجل شوی دی. ادارې وایي شجاع خانزاده ته د داخله محکمې ذمېواریانې کال 2014 کې ورکړی شوی وي او هغه د ترهګرۍ خلاف په لویو کاروایانو کې فعاله پاتې شوی دی. ادارې په وینا تېر کال هغه ویلي وو چې ناکارونه ګرځول شوي تنظیمونه د کار کولو نه منع کړی شوي دي او قومي مفاداتو خلاف د کار کوونکو ان جي اوګانو او مدرسو فهرستونه هم تیار کړی شوی دي او د کلک ثبوت په نیت به د دې خلاف کاروایانې کیږي. ادارې مخکې لیکي چې وسلوالو خلاف کاروایانې روانې دي خو د اټک د ځانمرګي برید څخه ثابته شوه چې بې ګناه انسانان اوس هم په نښه کیږي. ادارې اخیرې کې لیکي باید چې د پیښې مکمل تحقیقات وشي او معلومه دې کړی شي چې وسلوال خپل هدف ته څنګه په رسېدو بریالي شو. د وسلوالو دا کیسه منصبې ناکامه جوړولو لپاره ضروري خبره دا ده چې د قبایلي سیمو په شمول په ښارونو کې هم د وسلوالو خلاف کاروایانې وکړی شي چې هغوی خپل انجام ته ورسي. اج ورسپاړه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکي او وایي چې د اټک علاقی شادی خان کی په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر کرنل شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی او د پنجاب صوبې حکومت لخوا په دې لړ کې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر د خطره وه نو په سکیورټي انتظاماتو سوال روچتیږي. د دې په اړه اصل صورتحال به د رپورټ مکملېدو نه پس راځي خو حفاظتي انتظاماتو کې مقامي خلک ښه نتیجې ورکولی شي د څه لپاره چې د یو ښه حکمت عملې د جوړولو ضرورت دی. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي سینیټر مشاهد الله خان د هغه د یو انټرویو ورکولو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د وضاحت غوښتنه او بیا ترې استعفا اخیستل بلا شبه یوه داسې فیصله ده کوم چې د ملک موجوده صورتحال کې قومي مفاداتو لپاره ضروري وه. ادارې مخکې لیکي سینیټر مشاهد الله خان خپله یو انټرویو کې د ISI یو پخواني مشر تېر کال اسلام آباد کې شوې د تحریک انصاف د درنې منصوبه ساز ګرځولی وو. ادارې وایي د ملک موجوده حالاتو کې داسې معاملات اوچتول د څه له وجې چې پوځ او سیاسي مشروالۍ کې فاصلې د پیدا کولو خطره وي د قومي مفاد او حکمت او دانشمندۍ سره اثر منافی دي. درې اخیره کې لیکي تیر کال څه وشو او څنګه وشو د دې نه زیات مهمه خبره دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف جنرال راحیل شریف قوم ته ورپېښ چیلنجونو باندې کابو موندلو او ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار بوتلو لپاره مکمل تعاون کوي. باید چې د ماضي اختلافات هېر کړی شي او هماهنګي قایم او ساتل شي او د قومي مفاداتو تقاضا هم دا ده.
ای پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ او امنیتی چارو سلاکار به د اگست په 28 نیټه هند ته سفر کوي. هغه په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مهمو مسلو د هندي چارواکو سره خبرې کوي. بلخوا فارن پالیسی لیکي افغانستان په دې تیرو نږدو کلونو کې په ټکنالوژۍ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو لا هم ورته زیات کار کول دي. د دواړو مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې. ای پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج جزیزبا په روانه میاشت کې هند ته ځي. په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې سرتاج جزیز وویل دی به د اگست په 28 نیټه هند ته ځي. تمه ده په دغه خبرو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتی او اقتصادي خبرو بحث وشي او له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځنډ ښکار شوی د خبرو عمل یو ځل بیا پیل شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه پوله د تشدد د پیښو د رامنځته کېدو له وجې اکثره تاوتریخوالی رامنځته کیږي او له دغې سره د خبرو عمل په تیرو کلونو کې د ځنډ ښکار شوی دی. د تیر زیارت په ورځ د هند خواته په کشمیر کې د یو جومات بهر بمی چاودنه وشوه چې پکې 10 کسان ژوبل شول. ځایي پولیس وایي په تیرو 14 کالو کې په دغه سیمه کې دا داسې لومړنۍ پیښه وه. د هند او پاکستان حکومتي مشرانو په جولای کې په روس کې له یو بل سره ولیدل او دواړه وزیر اعظمان د خبرو د عمل په وړاندې بوتللو سلا شول. د سرتاج عزیز هند ته سفر هم د دغه خبرو یوه نتیجه ده. ای پی لیکي تمه ده په روان کال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم پاکستان ته سفر وکړي. هغه ته وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد ته د سفر بلنه ورکړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په 2002 کال کې په افغانستان کې 99% آبادی ټلیفون ته هیڅ لاسرسی نه لرلو. خلک به نورو ښارونو یا حتی ګاونډیو ملکونو تا صرف د دې لپاره تلل چې یو ټلیفون وکړي، او اوس سراسر 90% خلک ټلیفون نه لري. ځوانان فیسبوک استعمالوي، دوی ټویټر او داشان په نورو ټولنیزو ویب پاڼو خپل نظر شریکوي او د دنیا نه خبريږي. په دغه هیواد کې یو شمېر ټلیفوني کمپنۍ کار کوي. په یو وخت کې چې طالبان د موسیقۍ خلاف وو، اوس په ټویټر هم شته. خلک کاروبارونه لري او د مختلفو موبایل کمپنیو له لارې یو ځای نه بل ځای ته پیسې هم لیږي، چې دغه یو مهم پرمختګ دی. د کابل، کندهار، بامیان، فیض آباد او د یو شمېر نورو سیمو روغتونونه د کراچۍ د آغا خان روغتون سره د ټکنالوژۍ د استعمال له وجې تړلي دي. دوی معلومات شریکوي او د علاج نوې لارې لټوي. د ټیلی میډیسن لینک په ذریعه افغان ډاکټران اوس اپریشنونه کوي او مریضانو ته د علاج اسانې لارې ښایي. فارن پالیسی لیکي، د دې ټولو پرمختګونو باوجود بیا هم افغانستان ته د ټکنالوژۍ نه د ګټه پورته کولو لپاره به لا زیات کار کول وي، چې دا شان خپل ولس ته اسانتیاوې ورکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان په کندوز ولایت کې امنیتي چارواکي وایي افغان ګډو ځواکونو د خان آباد په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي، او په پایله کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي هم دي. یو شمیر کلي هم د هغوی نه پاک کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال اجمل آرین ناورو.
د کندز د امنیت قمندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگل باغ وویل چې په دې عملیاتو کې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د خان آباد په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. همدارنګه وکلي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي، او په دې عملیاتو کې 2 تنه غیر مسؤول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې درې اونۍ کېږي د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي، ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري. د جګړې له کبله له دغې سیمې څخه او د خان آباد ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي، او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بې ځایه شوي خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره شوي، مالونه هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بېرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي. دا مشکل د دې خلکو سره موږ هم حیران پاتې سو.
همدې حال کې د کندز ولایت د کډوال او رستنیدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د وروستیو جګړو له کبله له خان آباد او قلایزال ولسوالیو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري. څو نیازمنې کورنۍ په ګوته کړي، او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توزیع کړي. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد، چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي چې دوی د خان آباد ولسوالۍ په جنگلباشی او بوهن سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی، او په نتیجه کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژلي دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي. د کندز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې دا محل پرته د 15 ولسوالیو مرکزونه او د کندز مرکز، د دشت چرچی ولسوالۍ، همدارنګه د دې ولایت یو شمیر زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جهادي شورا د یوې غونډې په ترڅ کې ګواښ وکړ چې که دولت په ننګرهار کې د طالب او داعش د ظلمونو مخنیوی ونه کړي، نو ولس به وسلې راواخلي او مقابلې ته به راووزي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په ختیځه سیمه کې د جهادي شورا مشر اجي حضرت علي د یک شنبه په ورځ د جهادي مشرانو غونډې ته وویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی.
په دې درې څلور میاشتو کې پولیس لیکي په ولایت کې شپک سوال از زیر عمده و شنوار و خوبانده چپیان خلق یاد عمده مشرکی خلق باید شوی دی او دو سو اولیا قسمان شده معلومات دارم بندیان دی اگر پر نوبت نوبت سر دارم شده لکه جو کل اولاد تا فولی دی شپمون و والوزو عمده سبان خالوزه
نوموړي وړاندې وویل امنیتی ستونزې د شینوارو په سیمه کې اوج ته رسیدلي خو امنیتی ځواکونو په خوږیانو او یسارک ولسوالیو کې عملیات کوي. د اجي شامرد په نوم یو تن پخوانی جهادي قماندان په خپلو خبرو کې وویل که دولت د وسلوالو ډلو د زور زیاتی مخه ونه نیسي نو دوی به په وسلواله مبارزه لاس پورې کړي. د دغې غونډې ګډونوالو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېدو تر غونډې وروسته د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته راووتل او د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد یې شعارونه ورکړل. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان حکومت د بلوچستان ایجوکیشن انډونمنت فند په نامه د صوبې په ټولو 23 ضلعو کې د اف اس سي دولسم جماعت هر اول درجه لرونکي زده کوونکو ته د وظیفو یا سکالرشپس ورکولو اعلان کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال نیاز مساخل ناورو.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی حکومت لخوا اعلان شوی د بلوچستان انډومنت سکالرشپ په اړه وویل.
موږ د انډومنت فند په هکله موږ پیسې ایښوي، اوس غواړو چې له هغه څخه خپلو ځوانانو ته چې چا فرسټ ډیویژن اخیستی هغو ته له دې څخه سکالرشپ ورکوو. په هغه کې موږ بنیادي طور باندې 1500 پر منت د فرسټ ایئر فرسټ ډیویژن چې کوم هلکانو اخیستی چې چا نمبران 60 یا 60 د ابوي په ټولو ضلعو کې اف اس سي والا هغو ته دا سکالرشپ ورکوو.
د ضلع لورلای اوسیدونکو او د یو زده کوونکي پلار عبدالخالق بیا د ای پی سی یا دولسم زده کوونکو ته د میاشتې 1500 روپۍ ډیر کم سکالرشپ ګڼي. دی وایي
په دې به سټوډنټس د موجوده وخت او د موجوده حالات په تناظر کې دی په دې 1500 د میاشتې سو کې، یا خو صرف د دوی د موبایل خرچه هم نشي راتلی. ولې جدید دور هغه له دې سره خپل د نیټ له دې شي سره وابسته دي، هغه ریسرچ کوي. نو باید چې حکومت یو داسې سنجیده اقدامات وکړي چې له هغه سره نو دوی یو کار هم برابر شي.
د سیمې اوسیدونکو محمد اکبر فکر کوي چې حکومت به د پخوا په شان دا سکالرشپ هم له میریټ او انصاف پرته تقسیم کړي.
پښتونخوا ګورنمنټ څخه موږ نه مطمئنه دا اوس تیر واري د ام پی سکالرشپ یو مخ کی ورکي چې بیا ورکي په هغه کې بالکل دی چې کوم دی د خپل پارټي خلک کوم دی هغه بیسټو په لاغه چې کوم دی هغه له پریویلیجز ورکړه هغه له ریفرنس ورکي.
خود بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د زینو خلکو دا تورونه نه مني. د زیاتوي دا پروګرام به مکمل پر میرټ او انصاف مشتمل وي.
فرسټ ډیویژن چا اخیستی هغه چې هر څو وي بل څوک به نه کنسیډر کیږي. چا دوکه وکړه د هغه خلاف سمه قانوني کاروایی کوو.
یاد دوی سږ کال 2015 کې د لسم جماعت د امتحانونو نتیجې له اعلانېدلو سره سم بلوچستان حکومت د انډورمنت ایجوکیشن فنډ په نامه د ای پی سی یا یو لسم او دولسم جماعت د اول ډویژن زده کوونکو لپاره تر دوو کلونو د میاشتې په حساب د 1500 روپۍ وظیفې یا سکالرشپ ورکولو اعلان کړی دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم محمد سره نیخ بنېغه
او اوریدونکو اوس هم پروانه خبرونه کې راځو. 19 پروگرام د تاریخ پانی ته د نن په پروگرام کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع لرغونی او تاریخي ځایونو شهباز کړی، جمال کړی او لنګرکوټ په اړه معلومات درکو. دغه ځایونو ته د مشال لیډو خبریال خالد خان تلی او هلته یې د کارپوهانو او تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي.
اوریدونکو د پښتو متل دی چې د ستړو ځای شهبازګړه ده، خو ډیر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شهبازګړې ته د ستړو ځای ولې وایي. او دا خیبر پښتونخوا مردان ښار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګنداره په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پاڼه پروګرام کې د شهبازګړې، جمالګړې او بیا هم په دغه سیمه د لنګرکوټ د کلا په هکله معلومات درکو. په تیر وختونو کې هندوستان تا د منځنی ایشیا، افغانستان، سواد، دیر، باجوړ او پېښور نه چې څومره لارې تللې نو په شهبازګړه به تیری دی. او په اباسین د پوره کېدو نه مخکې به قافلو پړاو یا دمه د شهبازګړې په مقام کوله، نو ځکه ورته د ستړو ځای ویل کېږي. دغه شان د اشوک باچا له وخت چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوشا 300 کاله وړاندې تیر شوی، د شهبازګړې په یو ګډ باندې په خورشته ژبه کې د بود مت په حق لا سفرامین لیکل شوی دی چې د لرغونی آثار محکمې تر اوسه پورې محفوظ ساتلی دی. دغه شان د شهبازګړې سره نږدې د جمالګړې، کندراتو، سټوپا او نور د بود مت مقدس ځایونو په حق لا د معلوماتو سره سره به د مردان سره نږدې د لنګرکوټ د کلا په حق لا هم خبرې کوو، چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شوی دی. دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او دا لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی په وینا، کله چې د موریا خاندان په کابل، پېښور او په ټول هندوستان بادشاهي وه، نو د اشوک بادشا په وخت کې د بود مت تعلیماتو خپرولو لپاره د عبادت ځایونو سره سره د زده کړې ځایونه هم په ټول هندوستان کې جوړ شوي وو. او هم په دغه وخت خوشا 300 قبل مسیح کې دا شهبازګړې په مقام د اشوکا بادشا له اړخه په یو ګډ دغه د بود مت خبرې لیکل شوې دي.
دن اشوکا موریا غم موریا نو په شهبازګړه کې او په مانسیره کې دا د زمانې په خروش کې لیک دی، او دا د غیر بادشاه هغه دغه خی کمانډ او هغه د بودیزم ترویج په دغه شهبازګړې دا ګټ کړي. دا هغه د وجنه شهبازګړې شهرت راغی، بیا شهبازګړې کې د بودیست مونومنټس ډیر زیات شو.
دا خبره د پېښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد هم تاییدوي او وایي چې د اشوک بادشاه په وخت کې په ټوله ګندارک کې بود مت ډیر په تیزی سره خپرېدو، او په ګڼ کشمیر کې د بود مت د عبادت او زده کړې ځایونه جوړ شوي وو.
265 قبل مسیح والے 235 قبل مسیح درمیان کې دا ګډ باندې خروشتي رسم الخط کې د بود مت فرامین لیکل شوی دی. د دې مطلب دا دی چې 3rd century BC کې دغه ټایم کې د اشوک بادشاہ په پیریډ کې دی علاقې کې بودیزم خورشي وو او ورته راغلی وو.
بخ محمد زیاتوي چې د شهبازګړې په ګډ په خورشته ژبه کې د بود مت سوار لسلوی خبرې لیکل شوې دي چې زیات تر پکې د امن، خیر خیګړې او د انسانیت د خدمت په حق لا دي.
په دې راک اډیک چې دی په دې کې د بود مت سوار لس خبرې لیکل شوې دي. په دې کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي، سو انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي، ورپسې چې یا تاسو د ناور مزخمی کوي یا محلالوي دا پکې دي. بیا داری چې تاسو د لارو غاړو ته کویان جوړ کړئ د خلکو د ویلفیر لپاره، تاسو داسې په روټس باندې یا په ځینو کې تاسو ونې وکړئ چې دغې نه خلکو ته فایده وي.
خو بیا ځینې تاریخ پوها او د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې دا شهبازګړې او د دې سره نږدې سیمې د بود مت نه مخکې د هندوانو لوی مذهبي ځایونه وو. فرهاد علي خاور چې دا مردان او دا ثوابه په لرغونی او تاریخي ځایونو باندې سیړنې کړې دي، وایي چې دا هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حواله د هندوانو مذهبي خار ایودیا او روحاني شخصیت د رام چندر په حق لا ورکول کیږي، نو هغه په اصل کې هم دغه د شهبازګړې خار په حق لدی هغه وای چې چینی ظاهرین چې کله پشپګمه ایسوی صدی کې دلته راغلی و نو دا د بد مت لوی مرکز او
انسان چې کله راغی نو دوی ته د پولیو شاه په نوم باندې د دې تعارف کړی دی مونږ سره د دغې نه مخکې کوم د دې تاریخ ته د نو انسان د دغه طرف ته هم اشارې کړي دي چې هغه لیکلي دي پخپله چې دا د شهزاده سودن کې پیدایش دی شهزاده سودن د دې بودست د دې د پیغمبر او هغه وایي چې دا راګدانی وه دلته شهزاده سودن خپل اتی نو هغه دانکړی وو یو ساتې د خدای په نوم وغوښتو هغه دانکړی بیا هغه خپل لار جلا وطن کو
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندستان پلور د سواد دیر باجوړ کابل او پیښور نه ټولې لارې به د شاهبازګړۍ سره یو کېدی او زیات تر قافلو به هم د شاهبازګړۍ په مقام پړاو یا دمه کوله نو ځکه ورته د ستړوځې ویل شي ډاکټر احسان علي په دې اکله وایي
او بله شاهبازګړۍ چې د پکراس روټ باندې و په څلور سړکونه به پرې راتلل د پلې شیرخانې نه د بونیر نه د چارشدې مردان د طرف نه به سړک راغی او د سوابه هنډ او د پنجاب سړک نو شاهبازګړۍ ته به بیا خلکو رستو د ستړو ځای وي ځکه چې کوم خلک به راتلل نو هلته بیا رشت کو
دا تاریخ استادان او د لرغوني آثارو کارپوهان وایي چې دا کوشان خاندان کنشک پاچا په وخت کې ګندارا د بود مت لوی مرکز او دا پېښور مردان سوات او هزاره کې به په سوونو دا عبادت ځایونه ستوپې او مدرسې جوړ شوې وې چې بیا رستو فید هون روانی او تبا کلی
پشاور پلین چې کوم ایریا دا د مردان دا بالکل لګندارا د پخوانی یا د اوسند ګندارا بالکل یو زړی او پدې کې موږ سره ډیر امپورټنت آرکیولوژیکل سایت شته شاهبازګړین علاوه موږ سره دلته یو تریلی سایت ته موږ سره می خسانډا سایت دی چې د اغینا فاسټینګ سیدارتا سکلپچر موږ ته ملو دی کم شو وس لاهور عجیبګر کې پروت دی او د دین علاوه موږ سره خوا کې وسره په لږه فاصله کې جمالګړی ده بیا جمالګړی سره لږه فاصله کې تخبای سایت دی نو مطلب دا ټول علاقہ د دین علاوه داسې سایټس چې هغه توسه پوری آی کې سړنې کارم دی شوی یا هغه رپورټ شوی نه دي نور هم سایټونه کېدی شي او شته په دې ټول علاقہ کې
ډاکټر احسان علي وایي چې دغه یو دور او چې دا ټول هندستان چین او جاپان نه به خلک د زده کړو لپاره سوات مردان او پېښور ته راتلل
د دې ټیچنګ چې هغه په امن بیسټ او د دقیق د وجنه په دنیا کې دا علاقہ د سبق لپاره مشهور شو نو چینیان کوریانز او جاپانیز دا تاریخ وای زنم ابي پخپله به سبق لدر تراتل دا کنفیوشیس خپل شاګردانو ته ویجې زای ګندارات او ګندارا کې مونږه تاسو چونوس بیا مونږ چین ته الټا روان یو سبق پسې کوریا ته زو او جاپان ته زو
دا شاهبازګړۍ نه خوښه شل کیلومتره لري دا کاټلنګ په سړک په جمالګړۍ کې د بود مت موندل شوی لرغونی آثار هم د ستاینې او لیدلو وړ دي چرته چې په یو غونډه د ګندارا د ټورو نه زاړه د بود مت آثار او نښې نښانې ملو شوي دي پېښور میوزیم کې سیلنکارا بلکیس دورانی د جمالګړۍ د سایټ په حق لا وایي
سمرج مونږ سره سایټس دی په خیبر پختونخوا کې بلکې ایز ا هول پاکستان کې نو هغه د تاریخي اهمیت په اکل چزو تاسو ته ویم نو جمالګړی سایټ شو شهبازګړه شو بوتکړاون شو داسې درمراجی کا سروپ شو او ماسهرا کې زمونږ راکټیکس دی دا ټوټل 5 داسې سایټونه دي کوم د 3rd سنچری بي سي نه تعلق ساتي راجا اشوک چندرګوپت موریا نو سیو هغه ټایم کې جوړ شوی دی
کیږي چې د انګریزانو په وخت کې د جمالګړۍ لرغونی آثار موندل شوی چې بیا وروسته د جاپان حکومت په مرسته نور سیړنې او کودایانې وشوي چې نور قیمتي آثار او سټوپې پکې رابرسېره شوی دي
دا په فور د فرست ټایم دا چې د نو جنرال کوډ رپورټ کړو 1836 کې بیا اکسپلوریشن د الیگزانډر کنینګم هم کړو او دا غي نه پس په 1980s کې په جاپانیز ټیکو آرکیالوجیکل میشن دغه په دې کې کار کړی دی بیا دا غي نه بعد زموږ ډپارټمنټ چې کوم دی آرکیالوجی هغه په کې کنزرویشن کار کړی
وای لیکيږي چې کله د یونان سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې پانا واپس د افغانستان نه باجوړ ته راوړې دو نو هغه خپل فوزونه په دوو لخکرو کې تقسیم کړل چې یو لخکر یې د مموندو پلار پشکلاوتی یا موجوده چرسدی په اړخ اولیگل او بل لخکر چې سکندر اعظم یې مشري کوله په دیر او سوات حمله ور شو او بیا وروسته دغه لخکرونه د شهبازګړې او هند په منځ کې د سکندري په مقام یو ځای شو چې د بخت محمد په وینا هم د سکندر اعظم د نوم په مناسبت ورته دغه نوم ورکړل شوی دی.
موږ سره بیا د دې شهبازګړې او د هند منس کې چې کوم یو سایټ دی هغې ته موږ سکندری وایو. دا الیگزینډر د گریټ هم په دې غاړه راغلی دی ځکه دغه او دلته هم دمه کړې ده د سکندری کې ځکه دغه سایټ دغه کلي ته اوس هم سکندری کلی وای. او چې کله هنډ ته راغی هنډ کې هغه یو میاشت تېره کړه سره د خپلې آرمی د کشتو پول یې جوړ کړو او بیا یې دا سین کراس.
خو بیا د شهبازګړې سره نږدې د لنګر کوټ سیمه او کلا هم یو تاریخي ارزښت لري کوم چې موږ ته د مغولو او یوسفزو پښتنو په منځ کې شخړې او جنګونه په ګوته کوي. فرهاد علي خاور د لنګر کوټ د کلا په حق لوای چې اکبر بادشاه د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو سره په کال 1500 او بیا په 1500 کې جنګونه کړو چې دا ګڼ شمېر مرګ جوړل نه علاوه داغه یو مشهور جرنیل راجا بیربل پکې هم د یوسف زو د لاسا مړ شوی وو.
بیا په 1500 کې اکبر بادشاہ په دې خار حمله وکړه او د هغې جرنیلانو جنرل زین خان بیربل وغیرہ د هغې په قیادت کې په دې علاقې باندې بار بار حملې شوي. دی په هغوی په قبضه کې راغی. دلته اکبر بادشاہ بیا کلا جوړه کړه هغه هم د لنګر کوټ په نوم باندې هلته هغه خپل سوکته لار وخت په وخت د دې باندې جنګونه شو. په 1500 کې بیا مغولو د یوسف زو یو ډېر تاریخي جنګ وشو په دې ملندرې په مقام. په هغې کې چې کله مغولو شکست وخوړو بیربل پکې مړ شو نو د دې قبضه چې کوم دی نو بیا بحال شوه. نو د شاهجان او د جهانګیر د دور کې دا علاقه لکه بیا د یوسفزو په قبضه کې وه. اورنګزیب بیا په دې قبضه وکړه او دلته دوباره لنګر کوټ کلا جوړه کړه.
دا لنګر کوټ په مقام د مغولو او د یوسفزو په منځ کې د اخیری جنګ په هکله فرهاد علي خاور وایي.
د مغولو منصبدار چې دغلته کوم الهداد خان نو هغه ملک دیوان خان د یوسفزو یو سرمشر و دغه علاقې هغه له په خربوزه کې هندوانه کې زهر ورکړه او هغه ملک په هغې بیا یوسفزي راپاڅېده. بیا د دیوان خان یور وارو دغه په قیادت کې حمله وشوه نو دغه کله یې تس نس کړه او په مغولو له شکست سرکړو دغه د نو کړل او دغه دلته بیا د مغولو اخري تباهي و دغه نه پس بیا مغول په دې علاقه باندې نه دي پاتې شوي.
دغه شان فرهاد علي خاور وایي چې کله د خوشحال خان خټک پلار د مغولو منصبدار و نو د ده خاندان هم د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو په خلاف جنګېدلی و. او چې بیا کله خوشحال خان خټک د مغولو خلاف شو نو په خپلو شعرونو او دیوان کې د لنګر کوټ د کلا ذکر کړی دی.
خو جنگ نه دی کړی دی یو شهبازګړې باندې چلټه شي هغه صرف په شعرونو کې دې ذکر راغلی دی. خوشحال خان خټک په دې کلي حمله کړې ده چې کله دغه دغه نیکه دی وو جو نو بیا پلار یې پکې راغی. پلار یې هم دغلته دی هم دغه کلي سره خوا کې د دې مقابله شوې وه. په هغې کې خوشحال خان پلار هم مړ و او د خوشحال خان په خپل هم زخمي و او د خوشحال خان تر پکې مړ و. نو خوشحال خان او بیا چې کله د خوشحال خان یوسفزو سره روغ شوه نو خوشحال خان دې کلي ته راغلی و او د دې لنګر کوټ کلا هغه په خپل دیوان کې موجود ده. چیرې مغولو دلته لنګر کوټ آباد کړ. لنګر کوټ خپل لري د علاقې د دې خار نوم و.
تربل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړه. د خپل پامان